یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې ککړې هوا خلک ډیر اندېښمن کړي دي. دا چې چارواکو د ستونزې د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي په دې اړه به راپور واورئ. د حکومت له وروستیو اجراءاتو خبر شئ. دغه راز مو د چارو له یوه څارونکي سره هم خبرې کړي دي. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو خو لومړی وار ورکوو سالم محمد صالح ته چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهم خبرونه واوروي. په جوجان کې 14 امنیتي سرتیری او په دایکنډي کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا د تکساس ایالت په یوه کلیسا کې دوه کسان په ډزو وژل سوي. د جوجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې 14 امنیتي سرتیري وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د ولي ویاند وی دغه سرتیرو ته د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته د طالبانو په ډلیزه حمله کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د جوجان د ولي ویاند عبدالمعروف آزر نن ازادي رادیو ته وویل سهار 3:30 بجې تر حملې وروسته نشتې پیل سوي چې تر 15 بجو روانې وي.
در نتیجه ای درگیری ها متاسفانه 14 نفر
له بده مرغه په دغه نشته کې زموږ 14 امنیتي غړي د هواد او ملي نومي سود دفاع پر لار شهیدان سیوی. زموږ 15 امنیتي سرتیری ټپین سیوی او 2 تنه ورک دي. د ولی ویاند وی هغه پوسټ چې حمله ور باندې سوی د ملي امنیت د ریاست مربوط و د دې حمله مسولیت روسا چانه دی منري. بل خو د افغانستان د پوځ وزارت وی چې په دایکنډي ولایت کې د پوځي عملیاتو له کبله 14 وسلول طالبان وژل سوی. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پوځي عملیات په ګجران ولسوالۍ کې سوی.
بشالته قریره به ګونه کامل از وجود طالبان پاکسازی کردن و
ادریه تر لا سوزیات کلی له وسلول طالبانو تصفیه سی او په دغه عملیاتو کې 14 وسلول طالبان وژل سی او زیات نورې ټپین سی وی دي. د دوی زیات اندازه وسلې او مهمات د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. فواد امن وایي چې د عملیاتو پر مهال څلور تنه وسلول طالبان نیول سی وی هم دي. وسلول طالبانو په دایکنډي کې د سویو عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو تحریک طالبان پاکستان یو مهم قمندان وژل سوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د قری صفی الله محسود په نوم دغه قمندان د افغانستان په خوست ولایت کې وژل سوی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه یو خبریال هم د سرچینو په حواله وایي چې د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله محسود د ډلې د قمندان او ویاند وژنه تایید سوی ده. د مشال خبریال وایي چې قری صفی الله محسود پرون د خوست ولایت کولان کم ته څیرمه د نامعلومو وسلو په حمله کې وژل سوی او حمل تخور ته سپارل سوی دی. قاری صفی الله مسعود په تحریک طالبان پاکستان ډلې کې د ځانمرګو بریدونو عمده ترا غنل کېدی. د افغانستان چارواکو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې ولایت کې د وسلولو طالبانو درې مهم غړي وژل سوي دي. دغه دفتر نن په ویرامه کې ویلي چې د طالبانو د پوځي کمیسون مشر ملا نبی جان په هرات کې د دې ډلې د ولایتي زندانونو مسؤول قاولي او د طالبانو بل قمندان سید شاه پرون په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د هوایي حملو په نتیجه کې وژل سوي دي. په ویرامه کې ویلي سوي چې د طالبانو د دغو کسانو وژل کېدل به د هرات د ختیځو ولسوالیو د امنیتي وضعیت پر شوالي مثبت تاثیر وکړي. وسلولو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتونو قمندانۍ وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب ډلې څلور غړي وژل سوي دي. دغه قمندانۍ پرون یکشنبه په ویلامه کې ویلي چې په افریقا کې د امریکا قمندانۍ د سومالیا د فدرال حکومت په همغږۍ هوایي حمله کړې دي. په ویلامه کې ویل سوي په دغو حملو کې په دوو سیمو کې د الشباب افراطي وسلول په نښه سوي دي. د هوایي حمله وروسته له هغې کېږي چې تېره شنبه د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په یوه بمي چاودنه کې د محصلانو په ګډون 80 کسان ووژل سول او 15 نور چپیان سول. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد دغه وروستۍ حمله یو ناوړه تروریستي عمل بللی او غندلی ده. د 2018 میلادي کال د بمی حمله په څیر چې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان وژل سي وو د دې وروستۍ حمله مسولیت چانه دی منلی. الشباب افراطي ډلې چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري په خونړیو حملو کې دخیله ګڼل کیږي. د امریکا د تکساس ایالت په یو لګنګونی ډاکه کلیسا کې دوه کسان په ډزو وژل سوي دي. پیښه پر ځای وخت پرون غرمه د فورت وود په نوم سیمه کې سوي ده. بی بی سی او امریکایي رسنوی راپور ورکړی چې مشکوک بریدګر د کلیسا د دوه وسلوالو غړو لخوا په ځوابي ډزو کې وژل سوی دی. د دې برید انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. په امریکا کې په سپتمبر میاشت کې یو نوی قانون نافذ شو چې له مخې هغه کسان چې د وسلو جواز لري کولی سي چې له ځان سره عبادت ځایونو ته وسلې یوسي. د امریکا تکساس ایالت په 2009 کال کې هم د دغه ډول څو پیښو شاهد و. په اګست میاشت کې دغلته د والمارت په یوه مغازه کې په ډزو کې 22 کسان وژل سول او 24 نور ټپیان سول. په هغه مغه میاشت کې په ډزو کې په یوه بله پیښه کې 1 کسان وژل سوي او تر 30 زیات نور ټپیان سوي وو. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له بالټیک تر لیبیا پورې پر بیلابیلو مسئلو ټلیفوني خبرې وکړې. کرملین ویلي چې دغه خبرې پرون د برلین په غوښتنه وسوې. د کرملین په حواله دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د بالټیک سمندرګي په تل کې د نارد سریم 2 نلیکې د پروژې نور ملاتړ په کار دی. امریکا په وروستیو کې اعلان وکړ چې پر دې پروژې به بندیزونه ولګوي. میرمل مینمن میلکر او د جرمني نورو چارواکي د نارد سریم 2 د دوو نلیکو پر ضد امریکا له بندیزونو سره مخالف دي.
له سلام محمد صالح مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کډاو ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. وړاندې به واورئ چې وروسته له هغې چې د کابل ککړه هوا خطرناک حد ته ورسېده، د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په دې ښار کې پر هغو کاروباریانو چې د دې هوا له ککړتیا سره مرسته کړې یو شمېر محدودیتونه لګولي دي. دغه راز یو شمېر ډاکتران وایي چې د ککړه هوا ډېره مرګ ژوبله هم پېښوي.
بخارو ته وګورئ، حمامونو ته وګورئ، پلاستیکونه، ربړونه، ټیرونه او د ډبرو سکاره پکې په پریمانه شکل سره پرېږي او په پریمانه شکل سره سوځيږي.
د کابل خاریان هم دغه ککړې هوا ډیر اندېښمن کړي دي.
وسم په ټولو وټلو ټولو مامو کې په ټولو بلال منځلو کې جز غال سوځل کیږي. حکومت په دې کې چرت نه وي.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ولایت د مرکز اړوند سیمو کې ډیر کلی له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړی دي.
د لوګر ولایت مرکز اړوند زرداد کلاو، سارسنګ او بابوس په سیمو کې الوزي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لکه ملي امنیت، ملي پولیس او ملي اردو ګډ عملیات پیل شوي چې دمګړی ګنشمیر کلی د طالب ترهګرو لښتون څخه پاک شوي دي.
د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. ازادي رادیو او ریل پی یو استودیو د غرمنۍ خبري خبرونه او زنوري اسنودي د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. ورسله هغه چې کابل ککړه هوا خطرناک حد ته ورسېده، افغان چارواکو من جمله د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې په دې ښار کې یو پر هغو کاروباریانو چې د دې هوا له ککړتیا سره مرسته کړې یو شمېر محدودیتونه لګولي دي. د هوا د معلومولو د نړیوالې ویبپاڼې اور ویژوال د نوي راپور پر بنسټ کابل تر نوې ډیلي وروسته د نړۍ تر ټولو د ککړې هوا درلودونکی ښار دی. دا چې تر اوسه پورې افغان چارواکو د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي دي له کابل د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس هم د شبر سره دی. پردیس، د ککړې هوا خلک ډیر اندېښمن کړي دي، چارواکو هم یو څه اجراءات کړي دي، څه کړي تر اوسه پورې؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او درنو اوریدونکو ته سلام. بل څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، تیر ماښام شاوخوا 15:30 شاوخوا 6 بجې په ټول کابل کې د ککړې هوا د کابو کولو لپاره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت، کابل ښاروالۍ او داسې د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا سرتاسري کمپاین پیل شو. دغه کمپاین په ترڅ کې په کابل ښار کې 28 هغه محلونه چې له وړاندې د اړوند ادارو لخوا تثبیت شوي وو وتړل شول. د دې کمپاین په پیل کې د افغانستان افغانستان د کورنیو چارو وزارت ارشد معین جنرال خوشحال سادات ویل د هغه ټلون او یا هم د هغه سوداګریزو ودانیو مالکانو چې په خپل ژوندونه باندې یعنی خپل ژوندونه پوره نه کړلې هغه تنن رسمن یعنی نن دوشنبه رسمن په لوی سرنوالي کې دوی ته دوسیه پرانستل کیږي. هغه چې تیر شپه له رسنیو سره مل و رسنیو ته په خبرو کې داسې ویل
ما یک هفته برشان ضرب الاجل تعیین کردیم
هغه وی مونږه ورته یو ونی ضرب الاجل وټاکه خو دوی خپل ژوند باندې عمل ونه کوي او په کابل ښار کې سر لنن نه سل هم دغه نیټه چې زل تاسو خبرې کوم اته وی شم محلونه مونږ محرلا کوو چې په هغه کې وټلونه حمامونه استوګنځین او د تورته نور زین هم دي چې د ټولو تبه په لوی سرنوالي کې البته مالکین ته په لوی سرنوالي کې دوسی هم پرانستل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس شاه زمان میوندی چې هم په دې کمپاین کې له رسنیو سره مل و هغه هم خبریالانو ته وویل چې د کابل هوا زخت زیاته ککړه شوې ده او د دې هوا د زغم لپاره نور حکومت غلی نشي پاتې کېدلی او باید ژر تر ژره په عملي اقداماتو باندې لاس پورې کړي. هغه هم وویل
حکومت خپل جدی اقدامات شروع کړی دي او یو بخش نظارت دی نظارت ټول فعالیتو څخه د هوټلو څخه شارکو څخه بلند منزلو څخه رستورانو څخه تیر هفته ټول فعالیتو ته یو هفته ضرب الاجر ورکول شوی او چې هغه ختم شو نن او نن موږ خپل جدی اقدامات او نظارت شروع کړی دي.
همدار از اړوندو ادارو مسولین چې تیر شپه د کابل د آریا شهره کې د آریا خرګوټ څخه دغه کمپاین پیل ک هغه ویل چې دغه کمپاین به د ژمی تر پایه پورې په جدیت سره په ټول کابل کې روان وي او همدار از نن هم په کابل ښار کې د شاوخوا 2 میلیونه کابل میشتو ته ماسک ویشل کیږي. نوري صاحب دغه اقدامات په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو یو کې د کابل خاریان د ککړې هوا څخه زیات شکایت کوي. بلی نور صاحب
بلې خاطر پردیس له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو لکه څنګه چې مخکې مو وویل د هوا د معلومولو د نړیوالې ویب پاڼې اورویژول د نوي راپور پر بنسټ کابل تر نوي ډیلي وروسته د نړۍ تر ټولو د ککړې هوا درلودونکی ښار بلل شوی. دغه ویب پاڼې نن سهار د کابل نوم د نړۍ د ککړې هوا درلودونکو ښارونو په سر کې لیکلی دی. د اورویژول ویب پاڼې د نوي راپور پر بنسټ د ډیلي د ککړې هوا درجه 304 او د کابل بیا 209 اتیا درجه ده. ډیری کابل ښاریان د ښار د ککړې هوا له امله ناروغان او د ښار روغتونونه ترې ډک دي. خو دا چې د اړوندو ادارو چارواکو د دغو ستونزو د هواري لپاره تر اوسه پورې څه اجراءات کړي دي دا هغه موضوع ده چې بیا هم زموږ د ازادي راډیو بل خبریال امید زهیر مل یو شمېر چارواکو سره غږېدلی د کابل ښار له یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې کړي او همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه دی. زهیر مل صاحب د کابل د ککړې هوا په اړه تاسو څه معلومات راغون کړي دي؟ مهرباني.
نن سهار نږدې 9:01 د هوا پیژندنې یو نړیوال ویب سایټ کابل د ټولو ککړ ښاریات هغوی په راپور کې راغلي وو چې د پارامتر په درجه باندې د کابل په هوا 3.5 ته رسېدلې. در حال کې چې ملي سټانډرډ د افغانستان کم یو شعر دی، یعنی هر هغه ذرات مولک ذرات چې هغه په هوا کې د 3.5 لپاره پاتې شي هغه د زهر جوړوي. البته دغه 15 پارامتر دی او د کابل ښار په ټولو ناحیو کې نورسید دغه پارامتر چې دی نه یوازې دا چې 15 نه دی پاتې شوی بلکې له دې نه ډېر زیات پورته تللی دی. حتی په ځینو ناحیو کې لکه زه یو لسمه ناحیه د کابل ښار یا د هوا شمشتا 309 دی. اما تر ټولو کمترین زراعت چې د 15 نه ډېر پورته دي اما په تناسب کې نسبت بیا نورو ته کم دي هغه 112 چې هغه د کابل شپږمه ناحیه ده. باقي ټولې ناحیې د کابل ښار په داسې یو حالت کې دي چې د 24 ساعتونو لپاره هوا د 15 پارامتر نه ککړه پاتې شوه. په لدې سره په خوا کې بیا هم د چاپیریال ساتنې ادارې تخنیکي مرستیال انجینر عزت الله صدیقي ازادي راډیو سره خبرو کې دغه نړیوال راپور په دغه اندازه باندې ونه منه خدای تایید کړه چې هغه راپور چې البته دغه معلومات چې په مطرح کړ په رسمي اې کې تر دې حالت خراب ده او دوی هم ویرون کې خو د کابل هوا پامبي خاطر باندې دوی ویل چې موږ یو کمپاین پایل کړی دی او دغه کمپاین په اوږدو کې به تر ژمی تر اخره پورې به دوام ولري. هغه کارونه وشي چې له مخې حد اقلا د کابل د هوا د ختیدو سره مرسته وکړي. د دوی ډلې نه دوی یو شمېر کارونه یاد کړه چې هغه د ګلبهار ټاور او همدارنګه آریا خارګوټي و چې تېره شپه یې همدغه د مرکز ګرمۍ سیستم چې ډېر زهرجن ګاز تولیدول بند کړل، تر خوا یې استقلال، ممتاز محل او خلیج هوټلونه دا په بشپړ ډول باندې فعالیت بند شول. او د دوی یو نوې طرحه دا ده چې هیڅ یو هوټل او عوام له دننه نشته ورسته نشي کولای چې هغه د زغالشان یا حملرګیو نه استفاده وکړي، بلکې یوازې استفاده یې باید د ګاز څخه وي چې په دې ډول کې هیڅ ډول نرمښت نشته. د خارګوټو له ډلې نه دوی ویل چې موږ سره هوکړه شوې ده، همدغه دوه خارګوټي چې دوی د مرکز ګرمۍ برخه بند کړې ده چې دوی به ډېر زر فلټرونه ولګي او هغه به حد اقلا د مخې به یې بیا دغه د هوا ذرات لږ ذره کنټرول شي. نن ماښام هم نوري صاحب دوی کمپاین لري دا د دارالامان په سیمه کې د هغه سیمې چې تثبیت شوي دي هغه باید په هغه توزیع او کارونه ایستاري او د مخې بیا ځینې بندیزونه او محدودیتونه رامنځته کړي. البته تر دمګړې پورې جریمان نه ده وضعه شوي، یوازې په دوی دغه فعالیت نه وته بند کړي دي چې تر څو سیسمونه جوړ کړي او فلټر ولګي. غواړم دغه نوري صاحب د فلټر په اړه لږ تر ووایم چې دغه فلټر اوس یو نوې موضوع ده، حد اقلا خلک دپاره یو نوی خیر رحمت را شوی غوندې د ځینو خارګوټو لپاره چې هغه البته د هغوی دغه فعالیتونه ډېر زیات پراخ دي او نږدې د میلیونونو ډالر سرمایه ګزاري یې کړې ده. دغه فلټرونو هغه چې دوی باید نصب کړي قیمت تر 15,000 امریکایي ډالرو پورې راځي. خو کورونه بیا له دغه تصفیه نه بعد، یعنی هر یو کور چې په لنډ ته او لنډ توګه باندې یا په ډېر کمه توګه باندې زغال څنګه د خپل ورځني اړتیاو لپاره ګټه اخلي، هغوی استثنا دي. محیط زیست اداره وایي چې موږ دغه د خلکو ستونزه درک کولای شو چې اقتصادي مشکل دی، خو د اوږد مهال لپاره د هغوی لپاره ځینې واړه فلټرونه چې هغه اکیي دي او ځینې نورې وسیلې د هغوی په استفادې سره کولای شي هغوی ترې استفاده وکړي او خپل دغه ستونزه راکم کړي. اما د اوس لپاره دغه لوی اصناف چې دي دا په نخښه کېږي تر څو د غذرات زهرجن چې دي، البته چې ما ورته مخکې یادونه وکړه د دې کنټرول د کابل د زهرجن هوا یو کنټرول شي.
بلی دا خو اجرات چې حکومت یا چارواکي اوس کوي په خپل خلک د کابل خاریان څخه ولې شي د سړي ویل شو چې دوی باندې ماسکونه ویشل کیږي او دوی باید کله چې خارتزي د ماسکونه پوزي باندې وتړي او چې وکول شي موزره هوا تنفس نکړي.
بله، نو چې د امتر کمپاین په برخه کې نن په کابل کې 200,000 ماسکونه توزیع کیږي د کابل ښاروالۍ لخوا، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا او د عامې روغتیا وزارت لخوا نه. دا البته د کمپاین یو برخه ده تر څو خلک د دې لپاره چې روغتیا ته زیان نه رسیږي که چاته دغه ماسک نه رسیږي البته یو روحیه ورکړل شي چې له ماسک نه استفاده وشي کولی تر څو روغتیا یې وساتل شي.
ډیره مننه کور مودان امید زهیر ملو چې د کابل د ککړې هوا او دا چې چارواکو د دغه ککړې هوا د مخنیوي لپاره څه اجراءات کړي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. د کابل ککړې هوا هم د ډیرو ناروغیو سبب کیږي. یو شمېر ډاکټران وایي ککړې هوا د خلکو ژوند له ډیر ګواښ سره مخامخ کړي. د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال وایي د ککړې هوا له امله ګواښونکي ناروغۍ رامنځته کیږي او په کار ده چې باید مخنیوی وشوي. له ښاغلي اقبال سره زموږ همکاري فیروزه عزیز مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ککړې هوا د څه ډول ناروغیو سبب کیږي.
لومړنی غټ سبب کې وچکالی دا باران نه نشته. دویم غټ سبب دی په خار کې موږ هیڅ بوټی نه لرو. دریم دا چې په وطن سره مینه نشته، هغه په دې معنا باندې چې بخارو ته وګورئ، حمامونو ته وګورئ، پلاستیکونه، ربړونه، ټیرونه او د ډبرو سکاره پکې په پریمانه شکل سره پریږي او په پریمانه شکل سره سوځيږي. په دې وطن کې که موږ تاسو وګورو بې کیفیته تیل راوارديږي، زاړه موټر پکې ګرځي، د حد زیات خلک پکې اوسيږي او په تیلو باندې کنټرول نشته، د موټر په انجنونو ماشینونو باندې کنټرول نشته، په حمامونو کنټرول نشته دي او کوڅه خامې دي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې موهیت ککړ شي او د موهیت ککړتیا لامل ګرځيږي.
او ډاکټر صاحب کړه ته وایي د ککړې هوا لامل څه ناروغي رامنځته کېدای شي یا کومې ناروغي پیدا کېدای شي؟
موهیتي ناروغي، هغه د تنفسي ناروغي څخه نیولې ده تر رواني ناروغي پورې، حتی د جلدی ناروغي رامنځته کېدای شي او که په دوامدار ډول سره موږ او تاسو تل کاربون ډای اکساید او کاربون مونو اکساید چې په دې ککړې هوا کې موجود دي، حتی د تنفسي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځیدلی شي او حتی د عصبي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځیدلی شي، د جلدی مزمن او مهلک ناروغیو لامل ګرځي
او محیط چه ککړ شو به ککړیږي هوا ککړیږي خواړه ککړیږي د هضمي سیستم ډول ډول ناروغۍ رامنځته کیږي چې حتی د انسان د مرګ لامل ګرځي.
ډاکټر صاحب که راته ووایي چې آیا له دغې د هوا له ککړتیا نه مخنیوی کیدای سي که کیدای سي د حل لاره څه ده؟
بله، په دې کې یوازې دا نه چې دولت باید ګرم کړو، زما استانه نیولې باید په خپلو کورونو کې د ډبرو سکاره ونه سوځو، د کوڅو مخې باید پاشي کړو، بوټي او نیالګي باید وکړو، او کوشش دا باید وکړو چې محیط پاک کړو. د محیط په پاکوالي کې هر هغه څوک چې موټر لري باید د خپل موټر ماشین چک کړي، که چېرته مو بلاین خوري باید غمې وخوړل شي، باید موټر ترمیم شي، په زمین کې هغه موټر چې ډېر زیات لوګي کوي هغه باید ودرول شي. او ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو که څومره هم د وسې کېږي چې یو کس په یو موټر کې باید راځي، موټرونه باید په کورونو کې ودرېږي، باید د ښار کې د رش او بیروبار څخه مخنیوی وشي. حمامونه باید کوشش دا وکړي چې هغه څه چې ډېر لوګی کوي باید دا استفاده نه کړي. وزارتخانې او هغه غټ دولتي ځایونه چې هلته د سون د توکو څخه استفاده کېږي او هغه لوګي کوي هغوی باید پکې کنټرول راولي. نو که چېرته په دسته جمعي ډول سره موږ او تاسو لوګی کم کړو، ګرد غبار کم کړو، او په زمین کې په نوي کال کې نوي نوي نیالګي وکړو او دعا وکړو چې الله پاک مهربانه شي او بارانونه وشي، نو دا بهترینه لاره ده چې د ککړتیا کې به موږ او تاسو سره ډېر کومک کوي.
د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال چې د کابل د ککړې هوا او د چې دغه ککړې هوا څه ډول د څه ډول ناروغیو سبب کیږي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د کابل د ککړې هوا په اړه به د دې ښار د څو اوسیدونکو نظرونه واورو، خو اوس اقتصادي خبرونه ناجیه صفیا وړاندې کوي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي د چابهار بندر د کار له پیل څخه تر اوسه پورې 15 لکه ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د دغه وزارت ویان علي سینا سید نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال صادرات او واردات دواړه جریان لري. افغانستان د چابهار بندر له لارې د 2009 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې خپل صادرات پیل کړي دي. بهر بندر د فعالولو هدف د منځنۍ آسیا له هغو هیوادونو سره سوداګریز مرسته ده چې په وچه کې پراته دي. د دې بندر د جوړولو کار په 2014 میلادي کال کې پیل شو. هند تقریبا 500 میلیونه ډالر پر دې بندر پانګونه کړې ده. هلمند کې د نباتي ناروغیو او افاتونو سره د مبارزې کمپاین پیل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دې کمپاین کې د فني کارکوونکو لخوا بڼوالو او بزګرانو ته د نباتي ناروغیو او افاتونو د وقایي هر اړخیزې لارې چارې په عملي او نظري ډول ښودل کیږي. د دوی په وینا دغه کمپاین په ترڅ کې د غشان بڼوالو او بزګرانو ته د ترکیبي درملو جوړولو لارې چارې هم ښودل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 95 پوله، یو روپی یورو 8 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 1450 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او واوریدل. وړاندې به د کابل د ککړې هوا په اړه د ښار د څو تنو اوسیدونکو نظرونه واورو، خو اوس په لوګر کې د وروستیو پوځي عملیاتو له حاله مخبرو. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو لخوا د دې ولایت د مرکز اړوند سیمو کې د تندر څلیرش په نوم چنیز عملیات پیل شوي او تر اوسه له 10 ډیر کلي د وسلوالو مخالفینو څخه پاک شوي. د امنیتي چارواکو په وینا دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې د لوګر د مرکز اړوند ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکې شوې وي. نجیب الله خلیل رپورټ وړاندې کوي.
د یک شمه پورس پلوګر کې د امنیتی ځواکونو چارواکو آزاد راډیو ته وویل د تندر څلور وشپروم چارنیز عملیات چې د مرکز اړوند سیمو کې پیل شوي او د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو پکې برخه لري، په دوه ورځو کې یو ویشت کلي د وسلوالو لشتون پاخ کړي دي. د دوی په وینا تر اوسه د عملیات مرکز اړوند زرداد، کلا، سرسنگ، بابوس او الوزیو په سیمو کې ترسره شوي او په دې توګه به تر هغه دوام ومومي چې د مرکز وان ټول سیمه د وسلوالو تصفیه شي. د لوګر د امنیت قماندانۍ ویان څارمن شاپور احمدزی ویل
د تیر دوه ورځو راپدې خو د لوګر ولایت مرکز د اړوند زرداد، کلا، سارسنګ او بابوس په سیمو کې الوزي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لکه ملي امنیت، ملي پولیس او ملي اردو ګډ عملیات پیل شوي چې دمګړې ګنشمیر کلی د طالب تر هغه لشتون څخه پاک شوی دی.
د لوګر امنیت قماندان سمونوال رحم خدا مخلص په دې اړه چې د وسلوالو فعالیتونه په ژمي کې لږ وي، خو د هوا په تودېدو سره بیرته ډیریږي وویل د نوي کال لپاره داسې پلانونه موجود دي چې پیاوړي بیزونه جوړ شي چې هغه بیزونه په خپلو سیمو کې د عملیاتو له توانایۍ برخمن وي. دول
از شروع سال تا اکنون بیش از 600 نفر
مخالفین در کال پیلا بیاتر دی وقت لشپک سواری و سوال مخالفین او دوی مهم قماندانان وجل شوی. ده هاگوی مهم کسان دوی ماینجولوون که او دوی و سوال گروپونه پلوگر کل منزم دل شوی دی. دا عملیات دوام لدی تو موگ با کوریشو تر حگر لدی ولایت تا لمنزی رسو
ما بتانیم ترورسال از ولایت نابود کنیم.
و یاد ولایت که دی میری اردو دریواد سلورم کنه قماندان جگران رحیم الله پودیاره چه پدې عملیاتو کې مشخصه نه لاستراوړې نڅې دی ویل
مې بهترین دستاور دی نمیز کې د ساعتو کې قبلا ما رفتن
تر ټولو مهمه لاستراوړنه دا ده کوم سیمو ته چې مخکې نشو ورتلای اوس په هغه ځای کې یو تصفیه او ترشی کوو. خلکو سره کتنې لرو نن مو لاستراوړنه دا وه تر هدف لاندې کوم کور ته چې موږ ورغلو هلته د چرسو پروسس کې ده تر 15 بجو یو چرسو چې د مقامات د لارښوونه سره سم مو هم هغه ځای کې وسوځول
هدایت دادن که باید آتش داده شود در شادیم.
در لوگر امنیتی چارواکی دا سمحال دویاد و رد مرکز پا مربوطاتو که در پوزی عملیاتو در پیل اپودیسیمو که در امنیتی بیزونو او دایمی پستو در جلوورو خبره کهوی چه تیرو کلونو که هم دوی وردش منی کلیدی. در لوگر اوسیدون که وایی افغان حکمت باید ازل در گرمه مستمتر آتک مخی در امنیت در تینگولو لپار خپل تدابیر بولری او خلکو تا در آرام جوان زمینه برابرکی.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو اوري مخکمه واورېدل چې د کابل ککړه هوا خطرناک حد ته رسېدلې. افغان چارواکو هم په دې ښار کې د ککړې هوا د مخنیوي لپاره ځینې اجراءات کړي، خو د ککړې هوا د کابل ډېر ښاریان اندېښمن کړي. د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به واورو.
خوفایش هم مشکل داره، سرفیش هست و برادرزاده مسئول هم آوردیم و هم با می تکلیف هست. یک تقریبا فامیل 3-4 طفل از کل ایشان یک دوره و دوره را تیر کرده. فلک ما تقریبا یکونیم ماه میشه که سینابغه را سوال خوب نشده.
دیخ باید شپر میاش مخی تیزم نلسوه و سم پا طول و تلو طول هم امو که پا طول بلال منزلو که جز غال سوزل کیجه حکومت پا دیگه هیت چورت نویه بچی ورسی شای جنیوخی و امان یا گانتار بند که جوای جواد را برتی پیسی جنیوخی برتی او لک.
خواهش مایی است که در عرصه عمل کار کنن و از
هیلمندیم چه دولت پا ده حکل اقدام وکری پا زورواکو ده سکرو پا واردون که او حتی پر همامونو ده دولت زور نرسیگی. خلق بیوزلی دی چه شی وکاروی؟ برخنا نشته، تیل، گاز او لرگی گراندی، یوازه ده دبرو سکاره دی چه خلقی کاروی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
وړاندې مو د کابل د ککړې هوا په اړه د دې ښار د څو تنو نظرونه واورېدل. ډېرو د ازادي راډیو اورېدونکو هم د افغان بي سي متسواتله شمېرې له لارې په دې اړه خپلې اندېښنې راسره شریکې کړې دي. عبیدالله رهنما له هلمند څخه لیکلي، په ټولو ولایتونو کې باید دولت د ککړې هوا په لمنځه وړلو کې یا په مخنیوي کې مرسته وکړي. دغه راز عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، حکومت باید د کابل د ککړې هوا مخه ونیسي، دا هم د جګړې په څیر زموږ هیوادوال وژني. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه لیکلي چې د دولت څخه هیله کوم چې د کابل خراب هوا مهار کړي، ځکه خراب هوا تر انفجار هم بدتره ده. کور مو ودان، پیغامونه مو ډیر راسته ولي، موږ هم درته لولو. ازادي راډیو ساسو خپل راډیو ده. دولس نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو اوس صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې 14 امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ولي ویاندوی دغو سرتیرو ته د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه پوسټه د طالبانو په ډله ییزه حمله کې مرګ ژوبله واوښته. بلخوا دفاع وزارت وایي چې په دایکنډي ولایت کې د پوځي عملیاتو له کبله 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وزارت وایي چې په دغو عملیاتو کې تر لسو زیات کلي د وسلولو طالبانو تصفیه شوي دي. راپورونه وایي چې د پاکستاني طالبانو تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان د افغانستان په ختیځ ولایت خوست کې وژل شوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو نن ویلي چې د قری صفی الله مسعود په نوم دغه قومندان په خوست کې وژل شوی او همالته خاورو ته سپارل شوی دی. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې ولایت کې د وسلولو طالبانو درې مهم غړي وژل شوي دي. دغه دفتر په ویلامه کې ویلي چې دغه کسان په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پرون د هوایي حملو په نتیجه کې وژل شوي. په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتونو قومندانۍ وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب افراطي ډلې څلور غړي وژل شوي دي. دغه قومندانۍ پرون ویلي چې په افریقا کې د امریکا قومندانۍ د سومالیا د فدرال حکومت په همغږي د هوایي حمله کړې دي. د امریکا د تکساس ایالت په یوه لګنګونی ډاکه کلیسا کې پرون دوه کسان په ډزو وژل شوي. پیرشه پر ځای وخت پرون تر غرمی مخ کې په فورت وورت سیمه کې شوی ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له بالتیکا تر لیبیا پورې پر بیلابیلو مسالو ټلیفوني خبرې پرون وکړې.
زما رایا، زما حق. د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خره غلاست. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولسمشر ټاکنو د لومړنۍ پایلو اړوند 14500 شکایتونه ثبت کړي. کمیسیون وای دوی به دا شکایتونه لومړی تصنیف، بیا وڅېړي او له هغه وروسته به یې په اړه حقوقي پریکړه وشي. په دې شکایتونو کې ډیر شمیر یې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې اړوند دي. دولت جوړونکو ټیم هم له 3000 پورته شکایتونه ثبت کړي دي. په خبرونه کې پر دې بحث کوو چې په دومره شمیر د شکایتونو ثبت د څه شي ښکارندوی دی. آیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به دا شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او آیا د ټاکنیزو ډلو شکایتونه رښتیا هم مستند او د هغو موضوعاتو اړوند دي چې د ټاکنو په بهیر کې رامنځته شوي دي او کنه؟ زه امید ظهیر معلم او له ما سره په خبرونه کې مرماله د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا فیاض، د دولت جوړونکو ټیم غړی ګل رحمان احمد صاحب او همدا ډول د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی پاینده محمد حکمت صاحب خغلاس دریوار ته په بحث کې. خغلا فیاض صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دی. زبا پایلم خغلی فیاض خوکم. فیاض صاحب، د ټاکنو د شکایتونو د ارزونې او څېړنې بهیر څه ډول دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس قانون و طرز العمل ها، زمانی که شکایات و به اصطلاح اعتراضات در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت میشه که در خلال 72 ساعت یا 3 روز کاری هست، بعد از او وارد مرحله تصنیف و طبقه بندی میشیم که در 33 کتگوری یا بیشتر و کمتر ای به اصطلاح شکایات تصنیف میشه و بعد از مرحله تصنیف مشخصا مرحله بررسی و رسیدگی به شکایات فرا میرسه که در مرحله نخست کمیسیون های ولایتی 15 روز کاری فرصت دارن تا فیصله های خودشان را انجام بدن اگر نسبت به فیصله های کمیسیون های ولایتی کمیسیون شکایات کدام استیناف خواهی صورت بگیره، در مرحله دوم باز از طرف کمیسیون مرکزی شکایات فیصله و بررسی میشه. اگر استیناف خواهی نشوه یا استیناف طلبی صورت نگیره، باز اونم فیصله کمیسیون های ولایتی نهایی پنداشته میشه. اما اگر استیناف خواهی شوه، در مرحله دوم کمیسیون مرکزی بررسی و فیصله میکنه و این فیصله نهایی خواهد
بود. ډیر مننه لطاسی خغل فیاض حکمت صاحب، ولی په دومره شمیر شکایتونه اتزر لک شمیر شکایتونه ندی، آیا پټاکونو کې هم دومره ستونزې وي چې تاسو دومره شکایتونه ثبت کړل؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او قدرمن احمدی صاحب ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. شکایت تاسو پویږي چې د تقلب د حجم په اندازه کیږي، او دا شوی شکایتونه زما په نظر اوس هم کم دي، ځکه چې دلته تقلب پراخ شوی دی، وسیع تقلب شوی دی. او د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشره حوالم نورستانی په مطبوعاتي کانفرنس کې په وروستي ځل وویل چې ولکه رای باطل شوی یا بی اعتبار شوی، یعنی معنا دا ده چې دوی ومنل چې دوی لکه په حدودو کې تقلب شوی، یعنی دا ډیر وسیع او پراخ تقلب دی، ځکه میزان د مشارکت ته وګورو ډیر ټیټ دی. نو یا په فیصدی باندې وایو، نو فکر وکړه چې تقریبا د پروسی نمایی، یعنی څه کم نمایی په اندازه باندې تقلب شوی دی. نو دا شوی شکایتونه زما په نظر اوس هم کم دي.
اوس حکمت صاحب تاسو خپل ادونه وکړه چې ویل چې ولا کرای باطل شوی دی، په دې معنی باندې چې هغه باړه فیصله شوی ده، بیا ولې په دومره ډیر شمیر شکایتونه لدین اوسه؟
خو یاندا د دې معنی ده چې د پروسه کې تقلب شوی دا ولا کرای چې بی اعتبار شوی دی، معنی دا ده چې تقلب شوی. یو بل دا ده چې د مشارکت کچه په هغه سطح کې نه ده په کومه سطح کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون باید له مدیریت نه توانه شوی وي، او هغه ډبرې چې دوی په سینو وهلي چې ګویا کې موږ بې مثاله مدیریت کوو، او یا خپل ظرفیت او توانایي مو په دې حد کې ده چې دا پروسه مدیریت کوو، ولی په ډېر تعصب سره چې دوی ونه شکر لای چې دغه کمه فیصدي رای دوی په سمه توګه مدیریت کی، او هغه شفافیت چې د افغانستان خلک ترې لري دا تامین کی، ولی دا کارونه شه. یو بل شاید دا چې تاسو د شکایتو د ډیروالي یادونه وکړه، شاید په دې کې ډیری شکایتونه مترادف وسی، یعنی په یو کټګوري کې احتمال لري 15 شکایت وسی یا 100 شکایت وسی. کله چې د ټاکنو د شکایتو کمیسون طبقه بندی کوي، زه فکر کوم چې دا راټیټ شي، ولی څومره چې ډیر شکایتونه کیږي دا د پروسی د شفافیت سره، د پروسی د باور سره، او په ځانګړي توګه په افغانستان کې پر راتلونکي سیاسي زعامت باندې د باور د هيا سره ډیر مرسته کوي. نو موږ باید د شکایتو د ډیروالي نه اندېښمن نشو. څومره چې ډیر شکایتونه کیږي، دومره به ډیر راسپړنې کیږي، دومره به ډیره بررسی کیږي، دقیقه بررسی به کیږي. دا د کمیسیونونو د باور لپاره، د پروسې د اعتماد لپاره، او د راتلونکي نظام د زعامت د ټاکلو د مشروعیت سره ډیر مرسته
کوي. ان شاء الله بیا هم راګرځم. احمد صاحب پم تاسو هم پم دی اندې استی چی په ټاکنو کې تقلب ډیرو چیرې شکایتونو کچه دومره پورته تللې ده، او رښتیا هم د ډیرو ټاکنو د ډیرو شکایتونو ثبت د پروسې د لا شفافیت سره مرسته کولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، جناب زیارمل صاحب سلامونه تاسو ته، جناب حکمت صاحب ته، او زموږ د ګرانو اوریدونکو ته. د تاسو د سوال په جواب کې راځم. شکایتونه د شکایتونو په کمیسون کې چې شکایت ثبتیږي، دا د پروسې د شفافیت لپاره ترسره کیږي. ولی البته دلته موږ تقریبا پر حدود 30,000 شکایتونه د دولت جوړونکي ټیم ثبت کړل. زموږ شکایتونه د قانون په چوکاټ کې، د اصولو په چوکاټ کې، او د شکایتونو د مستقل کمیسون د طرزالعمل په چوکاټ کې دي، مستند دي. هر یو شکایت ځان سره، ځکه چې دا شکایتونه اوس د شکایتونو په کمیسون کې د محل په اساس باندې ثبتیږي. ولې کټګوریانې ټولې زموږ معلومې دي.
دغه نوعیت د شکایتونو هم دغه کټګوري څه شی دي؟
او د 115 فیصلې د ټاکنو د کمیسون په اساس باندې 2023 محله چې تفتیش او بیا شمیرنې ته تللي وو، په دغه کې د 113 فیصلې په اساس باندې 1900 یا محله باطل شول. ولی باقی محلات د ټاکنو کمیسون وضاحت نه لري او دوی ډیر زیات محلات بدون د دلیل باطل کړی دي. البته موږ د ټولو اړوندو اسنادو سره د دغه محلاتو شکایت ثبت کړی دی. او بل موضوع چې ډیره مهمه ده، په اتلسم د قوس باندې د ټاکنو کمیسون موږ ته یو ایمیل را لېږلی و چې جناب امرالله صالح صاحب هغه ایمیل رسنو ته پرون په پریس کانفرنس کې ښکاره کړ. موږ څخه یې غوښتي وو لاول په ایمیل کې چې 1500 ډیوایسونه به دا به کتل کېږي د ناظرینو په زورداشت باندې. البته ټولو انتخاباتي ټکټونو ته یې دا ایمیل لېږلی و. په زمین کې دا بیا وروسته 1500 ډیوایس شول چې له دغه جملې څخه، له دغه کټګرۍ څخه د موږ د ناظرینو په زورداشت باندې 88 د بایومیټرک دسکاوي راوویستل شوې چې د هغه څخه د ډېر ملوک مرکزي سرور ته ډیټا نه وه انتقال شوې. دا د موږ لپاره ډېر د سوال چې د ځکه د ولسونو رای د سرنوشت خبره ده چې انتقال شوی نه ده، دا مسؤلیت د ټاکنو کمیسون ده. زموږ صرف مسؤلیت نظارت دی. او بل که موږ هغه سقف ته وګورو، دا درېمه کټګري ده. البته سقف لول ډېر ملوک شرکت د ټاکنو کمیسون ته پر حدود د 1,300,000 ورا ولېږه، ولې یو څه رایې هم د سقف ته نورې ورزیاتې شوې، ځکه چې 86,000 رایې یو تور لیست د ډېر ملوک شرکت د تور لیست په نوم باندې رالېږلی و، د بلاک لیست په نوم باندې. ولې په دغه په دې کې هم درې کټګریانې مشکلات وو چې دا تور لیست کې چې ځینې د عکس مشکلات وو او ځینې عکس څخه د عکس اخیستل شوي وو او تکراری رایې وې. تکراری رایې خو طبعا هغه باطلېږي، ولې د عکس موضوعات هغه فیصدي معلومه وه، 15% د کمیسون د دارالانشا ریاست واضح کړې وه. ولې دلته کله لومړنۍ پایلې اعلان شوې، په لومړنۍ پایلو کې د ټاکنو کمیسون 86,200 رای تکراری وښودلې، چې یعنی بیخي دا توپیر لري. او بل هغه د سپینو رایو لیست ته که موږ تاسو وګورو، د سپینو رایو هغه سقف چې دی هغه باید جګ شوی وای، نه ټیټ شوی وای، ځکه چې د 1/16 فیصلې په اساس باندې د ټاکنو کمیسون 298 محلاتو ته اعتبار ورکړ. او دا سقف چې مثلا که موږ د 86,000 نه حد اقل که 40,000 رایې هم راغلی وای، نو دا تقریبا یو 1,300,000 دا باید اعتبار ورته ورکړل شي. دلته خبره د ولس د رایو خبره ده. نو په زمین کې موږ د ټاکنو کمیسون چون هلته مکمل نظارت درلود، هم د تفتیش او د بیاشمېرنې د پروسې په برخه کې، هم د ټاکنو د ورځې په ورځ باندې په 14 ولایتو او په ټولو ولسوالو کې موږ نظارت درلود. د ټاکنو کمیسون د ټاکنو په ورځ باندې 15,500 محل فعال وو، او د 15,200 تقریبا پر حدود 14,000 دستګاوې لېږلې وې، چې کومې دستګاوې چې په ټول افغانستان کې په محلاتو کې استفاده شوې وې هغه 15,500 دستګاوې استفاده شوې وې. ولې چې سرور ته چې انتقالېږي هغه 14,400 دستګاوې انتقالېږي، یعنی دلته هم یو توفیر موجود دی. د تفتیش د بشمیرنې ټول ریزل شیټس موږ سره موجود دي. نو د موږ د حساب په اساس باندې، یا د موږ د محاسبې په اساس باندې، باید سقف پر شاوخوا د 19,015,000 وای، نه 18,400 رای. یعنی دا دلته واضح تفاوت موجود دی. ولې دلته مسله دا نه ده جناب سیارمل صاحب چې مثلا څوک زیات شکایت ثبت کړي د شکایتونو په کمیسون کې، هغه به خپل هدف لاسته راوړي. شکایت باید مستند واوسیږي، د اصولو او د قانون په چوکاټ کې واوسیږي. د موږ شکایتونو دا څخه د دولت جوړونکي مطلب دا شی نه ده چې موږ د شکایتونو په کمیسون یا د ټاکنو په کمیسون باندې فشار راوړو.
مننه همدې سم انشاءالله بیا هم درته راګرځم. فیاض صاحب، آیا کمیسون به په خپل وخت د دې شکایتونو په څېړلو کې بریالی شي او که نه؟
خب تمام تلاش کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که دمی بازه زمانی و دمی مدتی که در قانون پیش بینی شده به همین موارد رسیدگی بکنه. البته خب همونطور که اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم امروز گفتن، این مقدار شکایات شاید یک مقدار غیر قابل پیش بینی بود یا انتظار نداشتیم که اینقدر شکایات برسه. ولی خب طبیعتا تا تمامی این 16500 شکایت یا کمتر و بیشتر که حالا ممکنه تغییرات بیاید، این در کتگوری های مختلف هست و خیلی هایشان ممکنه تکراری باشه، خیلی هایشان ممکنه مثلا غیر قابل سم شناخته شد و به خاطر اینکه مستندات ممکنه وجود نداشته باشه. اما موارد دیگر کمیسیون شکایت انتخاباتی سعی میکنه که در امو بازه زمانی کار خودش را انجام بده. قطعا کار ممکنه کار یک مقدار زمانگیر باشه، اما بین سرعت و دقت کمیسیون شکایت انتخاباتی دقت برایش اهمیت بیشتری داره، چون محکمه انتخاباتی است و باید حکمی که صادر میکنه در نهایت منجر به عدالت انتخاباتی شود. به همین تناسب با وجود این که ما تلاش داریم که تمامی این موارد در همون مدت رسیدگی و فیصله صورت بگیره، اما اگر ضرورت به زمان بیشتر باشه خب قطعا ما کار خودمان را سعی میکنیم که دقتش بیشتر باشه و دقت کار را قربانی سرعت نخواهیم کرد.
فیاض صاحب، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څه ډول او څومره دراوی د باطلېدو یا هم د معتبر شمیرلو صلاحیت او واک لري؟ ځکه دغه اساسي پوښتنه د حداقل چې خلک وپوهېږي چې کمیسیون په څه ډول کې پرېکړه کولی شي او له واکونو یې څه شی دی.
بله، خب کمیسیون شکایت انتخاباتی این صلاحیت را داره. آن چیزی که از نظر کمیسیون شکایت انتخاباتی آرای معتبر دانسته میشه، آرایی هست که معیارها یا معلومات بایومتریک را داشته باشه و ای اصل هست و در چارچوب و چوکات قانون و طرز العمل ها کمیسیون بررسی های خودش را انجام میده. بله، ممکنه بخشی از آرایی که مثلا معتبر دانسته شده باطل اعلام شود، یا بخشی از آرایی که باطل اعلام شده قبلا معتبر دانسته شود از طرف کمیسیون شکایت. ای احتمال وجود داره که سقف آرای معتبری که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده تغییر بکنه، کم شود یا بیشتر شود یا زیاد شود. به هر صورت کمیسیون شکایت انتخاباتی بر مبنای قانون اعتباردهی یا به اصطلاح به آرا اعتباردهی میکنه یا آرای را ممکنه باطل اعلام بکنه. این صلاحیت در جانب کمیسیون شکایت انتخاباتی کاملا وجود داره.
مننه فیاض صاحب. حکمت صاحب، یو نظر داده چې تاسو په دومره شکایتونه یوازې د دې لپاره لکه څنګه چې همیشه صاحب ته اشاره وکړه ثبت کړی دي چې کمیسیون په یو ډول تر رواني فشار لاندې راولي، ځکه د شکایتونو شمیر دومره پورته تلای در حال کې چې تاسو خپل هم وایي چې ډیر شکایتونه مترادف وو سي.
زایمر صاحب، زه خو د احمدی صاحب د دې خبرې ډیر کلک هرکلی کوم چې دوی ومنل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څنګه چې تمه کېدله په هغه شکل باندې مدیریت نه دی کړی، یعنی په دې پروسه کې ناغیری شوی، تنبلی شوی. یو بل داده د یو ټاکنیز ټیم د استازي په توګه زه د هر ټاکنیز ډلې یو شکایت او زر شکایت دا که په هر حد او مقدار کې هر کلی کوم. دا په دې معنی څومره چې شکایتونه کېږي د دې معنی داده چې د افغانستان خلک لا پر دیموکراسي، ولسواکي او جمهوریت باور لري او هڅه داده چې باید شفافیت تامین شي. که شکایتونه ونه وسی نو د شکایتو د کمیسیون موجودیت ته اړتیا نشته. که شکایتونه ونه وسی د پروسې شفافیت نه تامینېږي، عدالت نه تامینېږي او بلاخره قناعت نه کیږي. نو بنا نن دا شکایت دی او د شکایت دقیقه بررسی او ارزونه ده. دا که په هر اندازه کې وی ډیر وی تلګوي دا د پروسې د اعتبار لپاره، د دغه روان لپاره، د دواړو کمیسیونو د حیثیت د یادې لپاره، د راتلونکي ولسمشر د مشروعیت لپاره ډیره مهمه ده. دا شکایت که په یو محل کې وي او دا که په زر محلونو کې وي. موږ چې کوم شکایتونه کړي شاوخوا 8000 شکایتونه دي. څه غواړم چې
دا مختلف دغه نویت ته تاسو ته مختر کوم چې وایي چې
زه راځم چې د افغانستان خلکو ته وایم چې موږ په کومه برخه کې دا شکایتونه زموږ رښتیا دي، درواغ دي، خیالي دي که
مهرباني
که په واقعیتونو بنا دي. ولې تصمیم به په اړه د ټاکنو د شکایتو مستقل کمیسیون کوي؟ نه زه نه احمد زای صاحب. څلوېښت صندوقونه داسې دي چې د سبتنام د ثقب نه پورته په هغې کې رای کارول شوي. مثلا په یو محل کې سبتنام شوی 200 رای په ووټر لیست کې، هلته رای راغلي 300 یا 400 یا 350، چې دا مورد قانوني دی او موږ په باندې شکایت کړی. بل دی چې 201 نوی داسې محلونه دي چې هغه بایومتریکي مواد معلومات نه لري، د ټاکنو خپلواک کمیسیون روان ته شامل کړي. بل دا د 324 داسې محلونه دي چې د ډرملوک د کمپنۍ سقف دی، مثلا په دې محل کې 200 رای، 150 رای دا راغلي دي، 300 رای دا راغلي، 400 رای، چې دا هم د قوانینو پر اساس چې کله د سقف نه پورته وسی اوتومات باطل دی، یعنی بل خبره پکې نه کی. یو سل 15 صندوقونه د سیدی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ګرځیدل چې د صندوقونه پیدا کی چون ریزلټ شټونه ول او دا ریزلټ شټونه قلنی ول صندوقونه نه دی پیدا کړی واغ ریزلټ شټونه چې دوی ته پاول ورځ د ټلیفون لارې راغلی دي اغه ته اعتبار ورکړي او حال دا چې کله درای اساس او بنیاد چې به ساغه بایومټریک دی وخت چې بایومټریک نه وخت چې صندوق نه ته دا پسې شی باندې د اعتبار ورکړي اغه جنجالی را یو لکو 2012 راي چې خارج د ټایم نه دی بحث به باندې نکو یو لکو و 2014 راي دی چې دا مشکوک راي دی بحث به باندې نکو ځکه دا د 300 مشته په ما او مزي سیب ډیر بحثونه وکړ یو فیصله د ټاکنو خپلواک کمیسون چې مثلا په یو محل کې یا په یو صندوق کې کده یو نه د 15 پورې تفاوت موجودی نو دا قابل د اعتبار دی ضرورت نشته چې دا مونږه تفتیش کو یا به شمیر نه وکړو په داسې حال کې چې د افغانستان قوانین حکم کوي چې 50 جمع یو غټون کړي یعنی دا په دې معنی کز موږ د ټیم رایا د 500 نه یو ځای ته غټون کړي د احمدی صاحب د ټیم رایا یو ځای ته غټون کړي نو ټاکنو خپلواک کمیسون په کم قانون په کم وجدان جانته د اجازه ورکړي چې د 500 تر د یو تر 500 پورې تفاوت دا نه دیدونی سی یعنی دا فکر کړه رای صحیح وي کړه رای غلط وي یعنی ټاکنو خپلواک کمیسون دا حق نه لري چې چا باطل رای ته صحت ورکړي او یا د چا صحیح رای ته بوتلان ته بوزي په وډشتو ولایتونو کې چې به شمیرنه شوې ده او وښتو ولایتونو کې بخنه غواړم د ټاکنو د خپلواک کمیسون د معلوماتو پر اساس چې دوی اعلان وکړي چې موږ 12000 زمون کارمندانو په دې پروسه کې تقلب کړي 12000 کارمندان موږ چې وایو د شکایتو حجم لا اوس هم کم ده یعنی که هر کارمند ی په یو محل کې تقلب کړی نو لا اقل باید 2000 شکایت
دا البته کسان خو اغه معلومات چې زه لرم اجازه راکړي دا کسان د پروسې نه وړاندې معرفي
نه نه اجازه راکړه زه بس پر کوم تر اوسه نه دي معرفي شوی د ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې زموږ 2000 کارمندانو په دې پروسه کې تقلب کړی تخطی کړی سرغړونی کړی ناغړی نه کړی ولې زموږ ته مدا و چې کله بیا شمیرنه کیږي تفتیش کیږي باید لا اقل د متقلبین لسانی حذف شي عدلی او قضایی ارګانو ته معرفي شي نو په ډیر تعصب سره چې ټاکنو خپلواک کمیسون دوباره تفتیش یعنی هغه قضاوت چې موږ تینه تمه درلودله د افغانستان خلکو تینه تمه درلودله بیا هم دغه متقلبینو په لاس وکړو چا چې په دې پروسه کې تقلب کړو نو کوم منطق کوم عقل دا مني چې یو سړی د متقلب هم وي او دوباره د ته په هغه باندې اعتماد او باور وکړي چې هغه دې قضاوت هم وکړي نو بنا زموږ د غاټه کټګوري شکایتونه چې دي موارد چې ډیر واضح دي او تمه مو د شکایتو د کمیسون نه داده چې دوی باید د قوانینو په چارچوب کې ټاکنیز عدالت ټاکنیز شفافیت تضمین کړي دا مهمه نه ده چې ګټون کې څوک دی په دې باندې باید د افغانستان خلک پوه شي احمد زیاسی به ګټي زی ګټم ته ګټي دا مهمه نه ده مهمه ده اجازه راکړي چې ولسواکي په دې وطن کې نه هادي نشي جمهوریت نه هادي نشي او د تل لپاره د افغانستان د دغو دوړو نه هادونه نه د تل لپاره د افغانستان دغه ملي پروسې نه چې انتخابات دي تقلب حذف شي ورک شي او پراتلونکي کې څوک د دې جراتونه کې چې غزیم کړه احمد زسر د چې بیا تقلب وکړي تقلبي لري واک ته ورسي زمون کوشش هم ده چې باید عدالت تامین شي او حق حق دار ته ورسي
ان شاء الله وخت پات شو بیا هم د ترګر زم احمد زسر چې کتل کیږي یو لوی شکایت تاسو په ټیم د تقلب لکبل در حال کې چې تاسو کوم موضوع ته اشاره وکړه د کمیسون مربوط کیږي چې رائے شمیر شوی یا رائے باطل شوی دی او کاغذ په بل ټیم باندې تقلب موضوع یا غم شاید ووسی فکر نه کوي چې دا موضوع ثابتی کی ازی تاسو هغه فیصدی چې وسلری تیرا کمیږي لاندې راځي یو اندیښنه در تشته
جناب زیارمل صاحب دا کوم سقف چې اوس کمیسون اعلان کړی دی په دې کې خو موږ برینداست دا خو بيخي واضح دی دا نشي کمیدلی ځکه په دې کې تقریبا په ډېرې قیچانې ویل شوې دي او خو ولې موږ د ټاکنو کمیسون ته کاملا احترام لرو هیڅ وخت مو انتقاد یا شکایت په خلاف د قانون یا په خلاف د طرز عمل نه کړی لکه متقابل ټیم سبات او هم پالنه شکی موږ سره کونو ته نه راوتلی مکتبی او
البته هغه دغه قانوني حق دی احمد زسر
قانوني حق تفنګ نه ده قانوني حق نه ده دا کامل دیموکراتیک پروسه ده
دلته ولس لا یون هم یو دیموکراتیک اصل دی چې باید ورکړل
شي کوری اساسي قانون کې تظاهرات د هر افغان حق ده ولی دلته دغه هم ذکر شوی دی چې غوښتنه مشروع وسیږي غوښتنه مشروع نه ده دوی غواړي چې افغانستان ګوره دوی یو طرف ته وایي چې په امبیټریک رای باید ووسیږي. بل طرف ته غواړي چې 1,202,012 رای باطل کړي، هغه به امبیټریک رای دي، هغه د افغانستان د ولس رای دي، هغه د 300,000 خلکو رای دي. دوی نشي کولای چې 3,000-2,000 نفر په ټول افغانستان کې دوی نه راټول کړي چې په 2,000 نفر باندې د افغانستان د ولس 300,000 رای باطل کړي. دا کاملا د قانون او د اصولو پر خلاف او د ډیموکراتیک پروسیس سره په ټکر کې ده دا مسله. ولې زه راځم ځینو مسلو ته غواړم اشاره وکم،
البته
لنډه غواړم وکم. حکمت صاحب، صفی صاحب لږ وړاندې وویل چې مثلا احمدزی صاحب په ټاکنو کمیسیون باندې نیوکه وکړله. ولې د موږ نیوکه دلته په 98 کال د ولس مشریزو ټاکنو کې اول وار دی چې ټیکنالوژي رامنځته شوې ده. هر هیواد کې چې کله یو ټیکنالوژي استفاده کیږي طبعاً تخنیکی مشکلاتو سره دوی مخامخ کیږي. موږ داسې نه وایو چې ټاکنو کمیسیون قصدن دا کار کړی ده. طبعاً دلته یو تخطی رامنځته شوی دی، یو تخلف رامنځته شوی دی، او د موږ شکایتونه د دې لپاره دي چې د ټاکنو کمیسیون د شکایتو کمیسیون سره په همکارۍ هغه مسایلو ته رسیدګي وکړي. زموږ فیصدي په هیڅ وجه باندې نه سي راټولېدلی، ځکه چې ټاکنو کمیسیون کوم سقف چې اعلان کړی دی کاملاً د ټولو محلاتو دپاره او د مرکزونو دپاره اړوند اسناد موجود دي. دا نشي راکمېدلی. ولې زموږ فیصدي باید 50-50 وای؟ دلته ځینې نور مسائل هم دي. ولې دلته دا نشي کېدلی چې اوس مثلا د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې دا رایې د 300,000 رایې د باطل شي، اوس نور صندوقونه هم راووتل. دلته سقف اول د ټاکنو کمیسیون شي اعلان کړی و 1,930,333 رایې وي. دلته چې هغه ډیټا نه ده ترانسفر شوې او نور مسایل که موږ وښیو، دا تقریبا له 2,000,000 نه وړي. موږ تقلبي رایې نه دي وړي. دغه د کوم سقف چې اوس اعلان شوی دی په دې کې زموږ رایې فوق العاده زیاته ده. ولې که هغه ټولې رایې زموږ حساب سي کاملا پاکې رایې به د دولت جوړونکي ټیم 50% نه بره وي.
په خیر سي حکومت صاحب، اوس ستاسو غوښتنې د ټاکنې شکایتونو نه د شکایتونو ته د بررسۍ او همدارنګه بل اخر د حکم په برخه کې څه دي مشخصې راته ځواب کړئ.
زموږ واضح غوښتنه دا ده چې قوانین دې عملي شي. هغه عدالت زه د یو رای ورکوونکي په توګه چې خپل ټیم ته غواړم، هغه عدالت احمدزی صاحب ته هم غواړم. موږ د عدالت د تامین غوښتونکي یو. موږ له قوانینو پورته څه نه غواړو، د قوانینو تطبیق غواړو. دا چې ثبات او همپالنه ګټونکي ده، دا که دولت ساز ګټونکي ده، دا که صلح او عدالت ګټونکي ده، دا قضاوت تله ده، د شکایتو د کمیسیون میسته چې دا تقریبا یو درېمګړی محکمه ده او دا محکمه به قضاوت کوي. زه د یو افغان په توګه د شکایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه غوښتنه کوم، د یو رای ورکوونکي په توګه چې لا اقل د تقلب په شاکه چې دا چا کړی، دا احمد کړی دی که دا محمود کړی دی، دا ثبات کړی دی که دا دولت
ساز. ستاسو غوښتنه هم په مشخصو ټکو کې د ټاکنو شکایتونو څخه د ټاکنو شکایتونو سرنډ په برخه کې
زه د دواړو کمیسیونونو څخه زموږ ټیم هم دا غوښتنه وار کړې ده چې دواړه د خپلواکي حفظ کړي او د بے طرفانہ دے ہم شکایتونو تر رسیدگی وکي او هم نهایی پایلې د اعلان کې. البته یو تفاوت خبره وشول چې یو تر 15 پورې تفاوت حکومت صاحب ورته اشاره وکړه. د ټاکنو کمیسیون د نتایج ملي جنبندی، نتایج ملي آرا یا ډیف یو طرز العمل لري. د ټاکنو کمیسیون د 12 ماده او د 2 فقرې په اساس باندې هر کله چې په ان ټی سی کې یا نېشنل ټیلی سنټر چې د جنبندی مرکز د نتایجو په دغه کې کله چې تفاوت بعد له پروسس نه یو تر 15 پورې د بایومیټریک رایو عادی رایو په منځ کې راځي، دا تفاوت په ټوله نړۍ کې یو عادی ده. او دا کوم موږ چون د ټاکنو د طرزالعمل په اساس باندې په دغه برخه کې شکایت نه دی کړی. البته که شپږم رایه تفاوت راځي، دا بیا تفتیش او بیا شمیرنې ته ځي. او که ټاکنو کمیسیون تفتیش او بیا شمیرنې ته دغه لړۍ نه وغوړي.
ډېره مننه صاحب، تشکر. فیاض صاحب، ورسې پوښتنه زما هم له تاسو همدغه ده چې زموږ د دواړو ټاکنیزو ډلو غوښتنې مو واورېدلې چې څه ډول باید دا شکایتونه وڅېړل شي. څومره ډاډ شته چې ټاکنو شکایتونو کمیسیون به شکایتونه د قانون پر بنسټ باندې وڅېړي؟
تاکید کمیسیون شکایت انتخابات این است که بالاخره هم فیصله های خودش را بر مبنای قانون و طرز العمل ها انجام بده. البته یک نکته را من بگم که کمیسیون شکایت انتخاباتی یکی از خواسته هایش از کمیسیون انتخاباتی بوده که فیصله های کمیسیون شکایت باید تطبیق شود. مواردی بوده که از فیصله های کمیسیون شکایت که از طرف کمیسیون انتخابات اجرایش و تطبیقش با تعلل مواجه شده یا در برخی از موارد هم تطبیق نشده. مواردی بوده که اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم بعضا این را مطرح کردن. تأکید و خواست کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که فیصله هایی که صورت میگیره بلافاصله از طرف کمیسیون انتخابات مورد تطبیق قرار بگیره تا در نهایت نتایج نهایی اعلام شود. این بسیار مهم است که هماهنگی و همکاری بین دو کمیسیون وجود داشته باشد تا در نهایت نتیجه نهایی مبتنی بر یک نتیجه عادلانه و برخواسته از آرا و عزم عمومی جامعه باشد.
ډیر زیات مننه د خپل درې واړو ملمنو خغلی علی رضا فیاض د ټاکنو شکایتونو کمیسون ویان خغلی احمد زی صاحب څخه چې دولت جوړونکو ټیم غړی دی او خغلی حکمت صاحب څخه چې د صوبات او همپل ټاکنیز ډلې غړی توپ لري. دلته خبرونه هم پاتہ ورسیده په کلام مل
زما رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد په هنر څخه خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادی رادیو
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio